پرته له ازادۍ څخه موږ نشو کولای چې خپل نور بشري حقونو ته ورسیږو. او ازادۍ خپل ازادۍ د دې زمينه برابروي تر څو انسان خپل ځانګړي استعدادونه چې دي هغه بشپړ کی او د دې بشپړتیا اول دغه کې چې هغه خپل لمړی برخه کې خپل فردي شخصیت کامل بشپړ کی او په دوم برخه کې کېدای شي د دې فردي شخصیت بشپړتیا سبب دي کې چې په ټولنه کې هوساینه او توسعه منځته راوړي کله چې یو انسان د ازادۍ نه برخمن دي.
ازادی مطلق حق ده که محدود حق
په بشری حقونو کې موږ دوه ډوله حقونه لرو، یو هغه حقونه دي چې مطلق دي او بل هغه حقونه دي چې مقید دي. مطلق حقونه هغه حقونه دي چې په هیڅ ډول سره دولتونه نشي کولای چې مقید دي کړي. او دا حقونه درې حق دي، لکه د شکنجې څخه د خلاصون حق، د بردګۍ څخه د خلاصون حق، او همدارنګ دي فکر د ازادۍ حق. دا حقونه دي چې په هیڅ ډول دولتونه نشي کړای چې دا مقید کړي. او همدارنګه محدود یا مقید حقونه هغه حقونه دي چې دولتونه کولای شي لدی عمل چې د نورو وګړو حقونه له خطر سره مخامخ نشي کولای شي چې دا حقونه محدود او مقید کړي. چې دغه جمله څخه یو د ازادۍ حق دی چې کولای شو وایي چې د ازادۍ حق یو مقید او مشروط حق دی.
تاسو کسان اشاره ورته وکړه، خو کچره د یو کس په ازادۍ محدودیت لګول کیږي هغه په کوم حد کې وي او په کوم مواردو کې وي؟
مننه. مخکې ما هم ویل چې ازادۍ یو مقید او مشروط حق ده، چې د ازادۍ محدودیتونه موږ کولای شو دوه ډوله محدودیتونه وګڼو، یو دا چې قانوني محدودیت او بل دا چې هدفمند محدودیت. د ازادۍ قانوني محدودیتونه په دې معنا دي چې د قانون پر بنسټ باندې محدود شوي وي او د یو شخص یا قدرتمند شخص د ارادې پر بنسټ باندې نوی محدود شوی. او د ازادۍ هدفمند محدودیتونه هغه دي چې باید د یو ملي ګټې او ملي هدف په خاطر باندې دا محدودیتونه منځ راغلي وي، لکه د ملي امنیت د ساتلو په خاطر، د ملي روغتیا د ساتلو په خاطر، او همدغسې د ملي عامه اخلاقو د ساتلو په خاطر باندې بعضې محدودیتونه په ازادۍ باندې وضع شوي دي.
یو تصور یا باور دا هم دی چې انسانان چې څه زړه غواړي باید وایه کړي کنه، یعنی دغه که د شخصي ژوند په دایره کې وي که د ټولنیز ژوند په دایره کې وي، خو څنګه یو فرد پوه شي چې مثال زه په دغې مسله کې دغومره ازادي لرم، یعنی دغه ازادي باید داسې اعمال کړي چې د نورو ازادي ته خطر پېښ نه کړي؟
کله چې د ازادۍ تعریف راځي اغلته ورته وایي چې ازادي د یو انسان تر هغه وخته پورې د خپل ازادۍ څخه استفاده کړی شي یا ترلاسه کولی شي چې بل انسان ته ضرر ونه لري. مثلا ازادي د بیان یو مثال در کولای شم، موږ په خپل ملي او بین المللي اسناد کې د بیان ازادي په رسمیت باندې پیژندل ده. د ازادي بیان خود اسنه د چارت د زغوري وی وای کنه. په قانون کې ورته بعضی محدودیتونه شته چې د هغه پر رعایت سره کولای شو چې نورو ته مونږه زیان ور نه رسو.
د افغانستان او همدا ډول په نړیوالو قوانینو کې د ازادۍ تضمین شوی کنه؟
په ملي او بین المللي قوانینو کې او اسنادو کې د ازادۍ اصل په رسمیت باندې پیژندل شوی دی، چې زه په ملي توګه درته ویلی شم چې د حقوق بشر د اعلامیې په لومړۍ ماده کې لکه مخکې چې ما وویل د ازادۍ اصل په رسمیت باندې پیژندل شوی، او همدارنګه د نړیوال مدني او سیاسي میثاق په نهمه لسمه یو لسمه ماده کې د ازادۍ حق، د شخصي امنیت حق، او همدارنګه د خپل سر نیولو او د سکري حق، د ټول د مخنیوي حق، د ټول په رسمیت باندې پیژندل شوی دی. د عمدې سند په نورو موادو کې د بشري حقونو مختلف مصادیق یا د ازادۍ مصادیق لکه د بیان ازادي، لکه د فکر او وجدان ازادي، او همدارنګه لکه د تلو راتلو ازادي او د سوله ییزو لاریونونو ازادي، د ټولو په بین المللي اسنادونو کې په رسمیت باندې پیژندل شوې ده. راځو ملي قوانینو ته. د افغانستان د اساسي قانون په 4 ماده کې ازادي تعریف او دا حق په رسمیت باندې پیژندل دی چې ویلي ازادي د انسان طبيعي حق دی او دولت د ازادي حق او د انساني کرامت په حمایت باندې مکلف دی. همدارنګه د بیان ازادي په څلور دشمه ماده کې د قانون اساسي په رسمیت باندې پیژندل شوې ده. دغه مواد او قوانین دي چې د ازادي اصل پکې په رسمیت باندې پیژندل شوی او ذکر شوی ده.
کچری د افرادو په ازادي محدودیت لګول کیږي، دا کار باید اشخاص یا ټولنی وکړي که حکومت وکړي؟ که ستاسو پام زموږ ټولنه کې مثال خلک راټولېږي او جرګه کوي د یو چا په اړه یو پریکړه کوي کنه، یعنی په دغه پریکړه کې کېدلی شي د هغه د ژوند ډېرې ازادۍ محدودې شي، نو په داسې مواردو کې فیصله باید څوک وکړي؟ او که چیرې دغسې خپل سرې ټولنې یا جرګې دغه فیصلې کوي، دا څومره بیا پر ځای فیصلې دي، عملي شي که نه شي؟
د قانون له لحاظه هغه جرګې چې د یو فرد د ژوند په حق له باندې فیصلې کوي او د هغې د انتخاب حق، د ازادۍ حق، دا چې هغه دا حق لري چې باید انتخاب وکړي او هغه ترېنه اخلي، زما په آن سره دا یو غیر قانوني کار دی او بدون د دولت نه. هغه وخت دولت کولای شي چې د یو فرد ازادي ته واخلي کله چې د هغې ازادي سبب دیدی کېږي چې د نورو خلکو یا د نورو کسانو لپاره په زیان باندې تمامه شي.
که چیرې دلته یو فرد اجازه هم ورکړې وي چې مثال تاسو کولی شئ زما په اړه پریکړه وکړئ، بیا هم قانوني کار نه دی؟
کله چې یو فرد یو شا ته اجازه ورکوي چې د هغې د ژوند په حق لباندې تصمیم ونیسي، زما په اند هغه خپله دا ازادي د دې اصل څخه استفاده کړي چې انتخاب کړی د یو نفر د دې پاکله چې هغه د دې په حق لباندې تصمیم ونیسي، هغه د دې خپل حق استفاده کړی دی او زما په نظر ستونزه نه لري.
وروستۍ پوښتنه دا کوم، یو آزاد او خپلواک انسان باید کوم معیارونه ولري چې داسې ژوند وکړي چې په هغه کې دغه د ازادۍ حق چې دی لري له هغه سمه استفاده وکولی شي؟
یو انسان تر هغه وخته کولی شي مثلا د خپل ازادۍ حق څخه څه رقم ته استفاده وکړي؟ ستاسو سوال به د رقم ته زما په آن سره، کله چې یو انسان د ازادۍ حق لري، هغه باید همیشه د خپل حق نه په مثبت دال استفاده وکړي. مثلا د ازادۍ حق لري، د دې حق نه باید د کوشش وکړي چې ترسو کولای شي دغه حق نه د خپل ځان په نفع باندې استفاده وکړي، همدارنګه د خپل جامعې په نفع باندې استفاده وکړي.
ډېر زیاته مننه، خوشاله اوسئ.
مننه تاسو نم.
درنه اوریدونکو، دا و د دې ونې خبرونه، تر بلې ونې ښه وخت ترته غواړم.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغشب شي
خالونه واره شنه خالونه زن خاله نو قریبه دې کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډې وې په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. نن می بیا لطور سترگو سر جنگ ده، پلبانوی دزره دوین رنگ ده، که پریکر سر پلاس ورلر ورشم، لا پدای باور نشی پزره سنگ ده. داده هغشا ویل شیر ده چه ده هیواد ده ساتلو او ودانولو پا پاری، پا یولاس قلم او پا بللاس تورش رنگ ولا، تاسو ده تیمورشاه په حق لا سمره پوهیږي؟
تیمورشاه دورانی دا لکه د پلار غونډې یو مدبیر پاچاو ټول امپراتوري په ډیره مدبیرانه توګه باندې اداره کړه.
آیا کله د نوموړي مقبرې ته تللی یاست؟
زه خو خپل بندي وم پلی چرخ کې، همداسې راووتلو. راځئ چې دا د پارک ته ننوځو، د قبر سیل به مو کړو، سات به مو تیر شي.
نن مو د تیمورشاه مقبرې ته ورولو. دا خبرونه فرشته مرسل جوړه کړې او زه محمد واصل وسالې درته وړاندې کوم. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. درنو دوستانو،
له احمد شاه بابا وروسته د هغه دوهم زوی تیمور شاه واک ته ورسید. تیمور شاه د احمد شاه بابا له پادشاه کېدو یو کال وړاندې په 1046 زیږدیز کال په مشهد کې وزیږید. له احمد شاه بابا سره به تل په جنګونو کې مل و. په تنکۍ ځوانۍ کې د پنجاب د والي په توګه وټاکل شو. همداراز ډېرې نورې مهمې دندې هم سرته رسولې وې. تیمور شاه یو سرزورې سړی و، خو احمد شاه بابا هغه ته ځکه ډېره پاملرنه کوله چې په زیاتره چارو کې زړورتیا ښودله. احمد شاه بابا د تیمور شاه په شخصیت کې د میړانې، غیرت او په هیواد د ستی کېدو جوهر حس کړی و، نو ځکه یې په خپل ژوند دا پرېکړه وکړه چې د ده ځایناستی به تیمور شاه وي. په هر حال تیمور شاه په 1023 کال کې د خپل پلار له مړینې وروسته د افغانستان پادشاه شو. شل کاله یې پادشاهي وکړه. لومړنی کار یې دا و چې پایتخت یې له کندهار څخه کابل ته انتقال کړ. بیا د 79 کلونو په عمر په پېښور کې مړ شو او جنازه یې کابل ته انتقال شوه. په پیل کې د علومو اکاډمۍ پخوانی علمي غړی پوهان رزیقی نړیوال د تیمور شاه د شخصیت او سیاست په حق له داسې وایي.
تیمور شاه دورانی دا لکه د پلار غوندې یو مدبر پاچا و. ټوله امپراتوري په ډېره مدبرانه توګه باندې اداره کړه. د خپل اهلیت د مخې نه د احمد شاه بابا ځایناستی شو.
یو څه چې موږ ته پخواني شاهان او د هغوی کارنامې را یادوي هغه د دوی مقبرې دي. په کابل کې له پل باغ عمومي څخه نیولې بیا تر شاه دوشمشیرې پورې د جادې یوې خواته اندرابي او بل لورې ته یې تیمور شاهي وایي. تیمور شاهي هغه ځای ده چې هلته د افغانستان ستر پادشاه تیمور شاه خښ ده. دا چې د تیمور شاه مقبره څه وخت او چا جوړه کړې دا مو د تاریخي ابداتو د ریاست له کارکوونکي محمد آقا نجرابي څخه پوښتلی دي.
د تیمور شاه زوی شاه زمان له کندهاري معمارانو څخه وغوښتل چې د پلار قبر یې داسې جوړ کړي چې په نړۍ کې یې ساری نه وي. تیمور شاه په خپل ژوند ویلي وو چې کله مري نو په دې ځای کې به خښېږي. دا سیمه چې اوس تیمور شاهي ورته وایي د تیمور شاه له مقبرې مخکې د شاهي باغ په نوم یادېدله. تیمور شاه به دلته له خپلو یارانو او دوستانو سره کېناسته او میله به یې کوله. د هغو دا ځای ډېر خوښېده، نو ځکه یې غوښتنه دا وه چې هم دلته دې خښ شي.
و موریدل چې د تیمور شاه مقبره د لومړي ځل لپاره د هغه د زوی شاه زمان له خوا رغېدلې وه. کله چې د طبیعي پیښو او کورنیو جګړو له وجې ویجاړه شوه، بیا د حمید کرسي په دوره کې د اطلاعاتو او کلتور وزارت او اغا خان موسسې په مرسته جوړه او افتتاح شوه. زموږ همکاره فرشته مرسل د یاد پادشاه قبر ته ورغلې او هلته یې په دې اړه له خلکو سره خبرې کړې دي.
او د تاسو ورور نوم څه ده؟
احمد.
اوس اول زبی بلا سره خبرې وکړو. ته دا راته وایې چې اوس دلته دغه د تیمور شاه قبر ته چې راغلی له کوم جي راغلی، څه کوئ؟ اول به د کوم جي ننداره کوئ؟
زه خو خپله بندي وم پولي چرخي کې، خوشې شوی یم. همداسې راووتلو، راځئ چې دا د پارک ته ننوځو، د قبر سیل به مو وکړو.
که پولي چرخي کې بندي وې نو چې کله را خلاص وې اول راغلی د تیمور شاه قبر ته؟
همداسې.
مخکې کوم وخت راغلی وې؟
مخکې نه، اول ځل.
که دا راته وایې چې څنګه